ژمنه وکړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې شکړي. د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه غواړي چې د فاریاب تر تصفیه وروسته په کندز او هلمند کې عملیات وکړي. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نور یاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، د دې ساعت تر ټولو تاوده خبرونه څه دي؟
بله، په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې قزاقستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه ویل شوي چې نن دوه ورځنی سفر پیلوي. دغه راز د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړې کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر یو لړ څرګندونې کړي، ویلي چې امریکایي او ترکي چارواکي د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو د مخته وړلو پر جزئیاتو سلا شوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل نوریاس نوري څخه واورو، د افغانستان مربوط خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د خلابات ولسوالۍ اړوند سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په یوه نښته کې 15 کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خط جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دوسیې چې په فساد تورن دي بشپړې شوي او محکمې ته لیږل شوي دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو نندارتون پرانیستل شو. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په یوه نښته کې 15 کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د قری قدس په نوم د وسلوالو طالبانو یو ډل مشر هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دوسیې چې په فساد تورن دي بشپړې شوي او محکمې ته لیږل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دوسیې په غور او قانون ته په پام سره څېړل شوي دي. د خار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د پلان او پالیسۍ رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مسؤل امین الله قانې، د املاکو او اسکانو رئیس امین الله امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیار او د اپارتمانونو د انسجام مسؤل سید امان سادات هغه کسان دي چې د ښاري پراختیا او اپارتمانونو پروژو کې په میلیونونو ډالرو فساد تورن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د یادو موادو 350 غرفې ایښودل شوې چې درې ترکی، دوه په ایراني او پاتې نورې په افغان سوداګرو پورې اړه لري. دغه نندارتون به درې ورځې د مینوالو پر مخ خلاص وي. په افغانستان کې خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلان وایي که حکومت له دوی سره مرستې وکړي، دولت د افغاني تولیداتو ملاتړ شي او حکومت ورته بازار موندنه وکړي، نو د دوی تولیدات به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. او وروستی خبر دا چې چین له افغانستان سره د 300 ارادي ترکتورونو او یو شمېر کرنیزو وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې د افغانستان کرنیز سکتور د تیرو دونیمو لسیزو په بهیر کې په یو ځل دا شام راسته نه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې چینی چارواکو هم په دغه ناسته کې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه، بهرني خبرونه او نوریاس نوري.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دو ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدراعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې به په دوه اړخیزو او هم پر سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان د منځنۍ آسیا له سیمې سره تاریخي او فرهنګي اړیکو ته اهمیت او لومړیتوب ورکوي او تمه ده چې په دې سفر کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکی او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو په اړه تخنیکي خبرې بشپړې کړې. مولود چاوش اوغلو نن خبریالانو ته وویل چې ترکیه او امریکایي چارواکو د تخنیکي جزئیاتو او طرزالعملونو په اړه یو لړ موافقې وکړې. چاوش اوغلو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو مخکې ویلي وو چې د دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې به پراخ او هماهنګ عملیات ډېر ژر پیل شي. د ځینو ملحوظاتو سره سره ترکیه موافقه کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد جګړه کې به زیاته ونډه اخلي. تر اوسه ترکیه دغه ډلې پر وسلوالو په سوریه کې بمباري کړې او هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د سوریه پولې ته نږدې له مهمې هوایي اډې څخه انکار واخلي. هسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور 14 تنه نیولي دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه کسان د مادرید په لمنو او هم د کازابلانکا او افیس په ګډون د مراکش په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. هسپانیا او مراکش په وروستیو کلونو کې په لسګونو د جهادي ډلو غړي او هم دغو ډلو ته استخدامونکي نیولي دي. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودېږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل چې دوی یوازې کولی شوی چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د ټولنې مشر اسام الدین اتایف د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته وویل چې یو شمېر هغو کمپنیو چې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې کوي د مخابراتو د دولتي ادارې په امر ځینې سایټونه بند کړي دي. د دغه ادارې یوې سرچینې هم تایید کړې چې یو شمېر کمپنیو دغه دوه سایټونه بند کړي او دلیل یې هم نه دی ښودلی. د تاجکستان پر چارواکو تل انتقاد شوی چې کله ناکله د ګوګل، یوټیوب، فیسبوک او ځینو نورو سایټونو چې د ټولنیزو شبکو مهم سایټونه بلل کېږي خدمات بندوي. لزر او زیات مهاجر او پناه غوښتونکو هنګری ته چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هیواد چارواکو په پوله د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول. د فرانس پرسی یو خبریال وویل چې لږ تر لږه 1000 کسان د سربیا له لارې په اورګاډي کې د هنګری په جنوب کې د روسکي کلي ته ورسېدل. دغه مهاجر یوازې څو ورځې مخکې تر دې هنګری ته رسېږي چې له سربیا سره په پوله د یوه اغزن سیم د موانید جوړولو لپاره چې هدف د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوی دی د دې هیواد چارواکو د اګست 1 وروستۍ مهلت تعین کړی دی. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي په وروستیو کې ګڼ مهاجرین هڅه کوي د دې هیوادونو له لارې ځانونه د اروپایي اتحادیې غړو ته ورسوي. د لویدیځ بالکان دغه لاره سک دوبۍ د هغو کسانو لپاره چې په اروپایي هیوادونو کې د کار یا پناه اخیستو لټه کوي یوه تر ټولو پیژندل شوې لاره ګڼل کېږي. د روان کال د جنوري او جولای د میاشتو ترمنځ له 1 لک زیات کسان دې لارې په اوږدو کې له پرتو هیوادونو تیر شوي او ځانونه یې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته رسولي دي. او د چین د اسامو ارزښت پر لپسې 4 ورځ په سلو کې 0.6 راولوي چې په 2 میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جاپان اسامو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ، خو د یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو بازارونه یوه ورځ وروسته له هغې چې په نړیواله کچه اسامو خپل ارزښت زیات زیات له لاسه ورکړ نن بیرته ښه شول. اروپایي مارکیټونه هم سهار وختي له راکړې ورکړې سره ښه شوي دي. د بازارونو دغه مختلف تصویرونه یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې په نړیواله کچه اسهام وپلورل شول او په وال سټریټ کې چې پرون د داو جونز د اسهامو ارزښت په سلو کې 3.6 راول وخت ګډوډي رامنځته شوې ده. د هانګ کانګ، جنوبي کوریا، استرالیا او سنگاپور بازارونه چې یوه ورځ مخکې ډېر زیانمن شوي وو نن بیرته نسبي ثبات ترلاسه کړ. کارپوهان وایي څرګنده نه ده چې دا به د دې ښکارندوی وي چې ناوړه حالت پای ته رسېدلی او که به یې سیوری د یوې اوږدې مودې لپاره پر بازارونو پروت وي. او اوس هم سباون کاکل ته غوږ شئ چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې بسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3°C، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8°C، مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6°C، جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 0°C، غزنی آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1°C، او په بامیان کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1°C.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د چین سفیر وای پیکینګ هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد سره اړیکې تاود شي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له څیړونکي ډاکټر اکبر وردک سره هم شریکه کړي.
افغانستان د پاکستان
د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه غواړي له فاریاب وروسته نورو ولایتونو ته مخه کړي.
د شورای امنیت په اجازه، پرې جمهور په اجازه، پرې اجرایه په اجازه، د کندوز هم پاکاري کې او هم او د هلمند هم.
په کندهار کې 800 سرتیرو د روزنې دوره بشپړه کړه. دا ازادي راډیو د دې یو سات خبرې مجلې په دوام به همداراز واوري. ژړا غم کموي او زړه سپکوي. په دې اړه مو په هالند کې لوي څېړنې خبرو. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې طبیعي حالت ته راوګرځوي. دینګ جونګ ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د سولې او امنیت لپاره د دغه دوه هیوادونو ګډې هڅې د سیمې په وضعیت اغېز لرلی شي. چین داسې مهال د پاکستان او افغانستان په ګډ کار ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دغو دوو هیوادو ترمنځ یو د بل د ملامتولو له لړۍ پیل شوې ده. یوسف خان ساتران له کابله له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب واړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ هیله منو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیارغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. دې ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شېبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمی خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي دغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا همداسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
په راپور کې مو په کابل کې د چین د سفیر په وینا واورېدل چې هیواد یې غواړي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. په فرانسه کې مې د سیاسي چارو لمیشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون شېبه مخکې همدا پوښتنه وکړه چې چین په دې برخه کې څه کولای شي.
چین خو د پاکستان سره روایتي ښې اړیکې لري له ډېرې زمانې ده او د دې اړیکو نه که چېرته غواړي استفاده وکړي کله چې پاکستان د مشرانو په رویه کې همداسې تغییر راولي او له بله لورې په سیمه کې د چین ډېرې ګټې تجارتي اقتصادي ګټې په سیمه کې شته او دا ګټې په وخت کې ښې تمینېدی شي چې په سیمه کې سولوي. نو دې دواړه عناصر تک سره وګوري چې کښې چې مؤثره توګه باندې د افغانستان د پاکستان د ارتباط وسایل برابر کړي.
په تیرو نږدې 14 کلونو کې د کابل او اسلام آباد روابط کله دومره ښه سوي دي سي پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل ویلي و که واشنګټن په پاکستان حمله وکړي نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. کله بیا دا روابط بیرته دومره ساړه شوي چې دواړو لوري یو بل تورنوي سي زموږ په خاوره کې تروریستي بریدونه کوي. ډاکټر صاحب اکبر وردک، دا ممکنه ده چې دغه ژوره بې باوري او بې اعتمادي پیکنګ د کابل او اسلام آباد ترمنځ لمنځه یوسي؟
دا خبره خو رښتیا ده چې په مختلفو مرحلو کې د افغانستان او د پاکستان د مشرانو په منځ کې د روابطو په لوړې ژورې پېښې شوي دي، مګر زه فکر کوم چې اوس وضع په سیمه کې د تروریزم له وضع ډېره خرابه شوې ده، چې دا عنصر کولی شي چې پاکستان او د افغانستان د برم دې خبرې ته متوجه کړي، چې د دې ګټه په دې کې ده چې رښتیا هم د سولې د راوستلو لپاره د زړه له هڅې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې اوس دا فضا د نورو کلونو په تناسب باندې لږ تغییر کړی دی، نو که چېرته زما دا عقیده واقعیت ته نږدې وي، زه فکر کوم د دې وخت رسېدلی چې هم د پاکستان او هم د افغانستان رهبران صداقت وکړي.
تاسو په دې باور یاست چې شرایط یو څه ناڅه بدل شوي دي، خو که چېرته چین وتوانیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه کړي، فکر نه کوي چې کابل به ځینې ضمانتونه له اسلام آباد اخلي او برعکس اسلام آباد به ځینې ضمانتونه له کابل غواړي؟ آیا چین به دې ته حاضر شي چې د دغه ډول ضمانتونو تضمین وکړي د دواړو خواوو لپاره؟
زه خو فکر کوم چې د بینالمللي روابطو کې همیشه د راکړې ورکړې موضوع مطرح ده. پاکستان په افغانستان کې ځینې مشروع ګټې لري او همدارنګه افغانستان هم په پاکستان کې ځینې مشروع ګټې لري. که چېرته په دې برخه کې مبالغه ونه شي نو دواړه خواوې په دې باندې قناعت وکړو چې د دواړو لوریو مشروع روابط تعمین کړی شي، زه فکر کوم چې دا خبره د امکان ډېرې لرې نده شي. په رښتیا هم داسې همکاری سمخې ته کړي چې د افغانستان د سیمې په برخه کې
ډاکټر صاحب اکبر وردک، مننه.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په دې خبری مجله کې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. زموږ د دې خبری مجلې موضوع دا ده چې چین د افغانستان او د پاکستان د روابطو په بهبود کې څه کولی شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او تخنیکی همکار قادر جلالوف اشاره کوي چې یو اوریدونکی په ټلیفون را سره شته خو د ټلیفون بیرته قطع شو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 9902354 بل شمیره ده 0800 22 55. مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفون را واخلو، ټلیفون بیرته وصل شو، دا اوریدونکی به را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، د دې اوریدونکي ټلیفون ژغ نه شو اوریدلی. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره شته. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. بله
بله،
دا ټلیفون هم کار نه کوي. البته شاته نور ژغون هم ورسره وی لده چې کله تاسو ټلیفون کوي غوړه داد سي ستاسو شاته نور کسان نوي نور اوازونه نوي چې بیا ستاسو اواز سم نشو اوریدلی. یو بل اوریدون کې هم په ټلیفون را سره دی، دا برا وخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
احمد شبر عبدالقادر پکیم زابوله سر پکر شرهی ده چین چکل اوس سطیر پا کابل که ویلی چه مش با ده افغانستان و پاکستان ده غاری که چه پا رسوی که دیگه خری پوری سیدی ده با مش کوشش کهو چه نجده کو او ده افغانستان و پاکستان درمان داری که سمیسی زد پکر نکوام تاسی او گوری ده ولسمه شر عمد کردی با کسی بکل ولسمه شر عمد کردی چین ده سطر وکر چنائی چهارواکو با پاکستان پا حالا یوم بزور حالا یا خبر حالا چنائی چهارواکو ده کردی پا خبر حتی افغانستان میوی پاکستان د چین ډېر نږدې ملګری دی او ډېر نږدې ورسره پاتې شوی دی. چین هم په سیمه کې خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. هغه هېڅ وخت نه غواړي چې د پاکستان هغه څه چې پاکستان غواړي هغه څه چې پاکستان په افغانستان کې ویني په خپلو کې ویني هغه چې چین ته هغه کار نه کوي چې افغانستان په خیر وي، هغه د افغانستان لپاره
پکار
دی.
بله، یعنی ستاسو نظر دا دی چې چین نشي کولی چې د کابل او د اسلام آباد روابط سره ښه کړي، همداسې نظر دی؟ مهربانی وکړئ آزادی راډیو ده، دا ټلیفون قطع شو دی لخطر چې د ټلیفون ژغ هم سم نه اوریدل کیږي او د دې بل اوریدونکو ژغ مو هم قطع کو. په روان خبرونه کې وړاندې آزادی راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمیسونه مخلو اوس پر شو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشانو وژنه به په دغه هیواد کې د مخالفانو لیکې ضعیف کړي او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته نن وویل د وسلوالو ډلو د مشانو وژنه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو مثبت اغېز لري. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوهان وایي دا ډول پیښې په بهرني وسوال اړ کړي چې په افغانستان کې لیدل شویو سیمو بیرته پشا شي. البته دوی د جندولا د مشر وژنو ته اشاره کوي چې په کندوز کې وشل شوی دی. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په کندوز کې د جندولا ډلې د مشر تر وژنې وروسته د دفاع وزارت وایي دا ډول پیښې به په افغانستان کې بهرني او کورني وسلوال کمزوري کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخالفینو همدا مشران په افغانستان کې د امنیت په ګډوډولو کې ډېر رول لري.
کله چې دغه سي ترورستان وژل کیږي چې د موږ د سربازانو سرتیرو بریدملانو په مورال باندې ښه تاثیر کوي، په هغه صورت کې چې کله د دوی مشران وژل شي چې د دې تاثیر ډیر زیات دی، دوی کمزوري کیږي، د دوی مرکزونه له منځه ځي.
د شغلي وزیر د معلوماتو له مخې د محل د طالبانو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان لکه پنجابیان، عرب، چیچن، اوزبک، اویغور او نور وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري. په تازه پیښه کې د دوشنبه په ورځ د کندوز په چاردلې ولسوالۍ کې د جندلا ډلې قومندان غلام حضرت د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې له خپل درو ملګرو سره وژل سو. جندلا ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سیاسي او پوځي برخه ده چې مخکې له القاعده سره اړیکې لرلې، خو له وکل راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شوی ده. دغه ډله په پاکستان، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه فاریاب او کندوز او د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون وایي د دغه وسلوال وژنه ځکه ډېره ګټه نه لري چې پر ځای یې نور وسلوال روزل کیږي او خپلو رانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي هر کله چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو کوم مشر وژل کیږي نو تاثیر به یې پر پلویانو دومره ډېر وي چې ان دغه وسلوال د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ سي.
لیدل کیږي کله چې دوی وژل کیږي دلته هغه خپل ګروپونه چې دي هغه هم خپل روحیه الله صبر کوي او هغه افغانان چې د پیسو په مقابل کې دوی اخلي او یو ذهنیت ورته ورکوي او دا مخشوي هلته کوي مینځل کوي هغه هم کوي دوی په څنګ کې درېږي نو دغسې څوک په اداره چې د دوی له لاسه ورکوي معلومداره ده چې په جوابو کې ضعیفه کیږي.
کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره وسلوال روزي او افغانستان ته لېږي. دغه کارپوهان همداراز وایي چې د بهرنیو وسلوالو خاصتاً د هغوی د مشرانو وژنه به تر یو بریده په افغانستان کې د بهرنیانو د مداخلې مخه هم ونیسي.
د جندولا مشر په کندوز کې وشل شوی دی. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه به د فاریاب له تصفیې وروسته کندوز ته مخه کړي. په فاریاب کې ځینو خلکو شکایتونه کړي دي او ازادي راډیو ته یې ویلي دي چې د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونو خلک ځورولي دي، عوامو خلکو ته یې ضرر رسولی دی. خو په ولسي جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي چې دا واضح سمې نه دي او دا د حکومت مخالف وسلوالو تبلیغات دي. نوموړي زیاته کړه چې جنرال دوستم هوډ لري چې د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا په مشوره کندوز او هلمند ته هم خپل عملیات وغځوي. له ښاغلي فایق سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
پاسفات د یو نیم میاشتې د فاریاب یوما ټول جنگونه او عملیاتونه تعقیب کوم، زه تلاش کوم چې مردم سره زما موکلین سره آسیب نه درسره درې راپورونه کې زما سره ده یو خلک هم وجل نشوي و مجروح نشوي. د کلینیکونه د امبولانسونه سیار امبولانسونه صد نه وو، هم خیزشای مردمی یا امنیتی نیروگانو هیچ مشکل در مردم سرم پیدا نشد. جنرال دوستم هدایت ورکو که هیچ کلا هیچ سرباز حق نلری مردم سره بد رفتاری کوو.
او بخی ازادی رادیو ته کوم پیغامونه ثبت شوی حالت وای چې موږ زورول کیږي استاد په نظر د خلک څوک دی؟
زما نظر او د ټول رسانه او گزارشگران که ستا گزارشگران هم شده دو گزارشگران دو مرتبه که در منطقه راغلی در مردم سر مصاحبه اخلی در بازارون در دکانداران مصاحبه اخلی هیچ منفی راپور نو که در منطقه در حکومتی و نیروگان ظلم شو. ها معلومه ده که در فاریاب در سلور در طالبان و در طول فراری و د ترکمنستان سرحدونو دا ټول موبایل لرو دا ټول خاکور لرو دا ډیر نگران و فراری و
تاسو وایئ چې هغه کسان چې ازادي راډیو ته پیغامونه پریښي هغوی فراری وسلوال مخالفین دي. فایق صاحب عملیات څنګه روان دي او آیا داسې اټکل شته چې دا عملیات نورو ولایتونو ته هم وغځیږي؟ ځکه چې انتقاد دا دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال یوازې په فاریاب باندې تمرکز کوي.
یو فاریابي رسمن شکایت به یو ولسوالي یا قیصر ولسوالي یا المار ولسوالي یا مقام ولایت د شهر میمنی سره تب کې که زما ظلم شد زه حاضر ما دا محکم سره د دفاع سره د محکمو د حکومت سره مراجعه کوم. دا خاین یا دا سربازو که ظلم کری دا محکمه شو زه حاضر ما دا محکم دفاع کوم. اما رسمان ثبت نشو. فاریاب دو کالت سکوت سره مخامخیه. د ازبکستانیان د خارجیان طالبان و دایشان د فاریاب تمرکز کو.
او بخی پوښتنه دا ده چې آیا جنرال صاحب دوستم پلان لري چې نور شمالي ولایتونو ته عملیات وغځوي؟
دوهم برنامه دا ده که د کابل رزی درې څلور یا پنځه ورځې بعد د شورای امنیت گزارش درکې او بعد اجازه واخلي اول د قندوز د مشکلات برخه دوم د هلمند مشکلات برخه د شورای امنیت په اجازه پر رئیس جمهور په اجازه پر رئیس اجرایه په اجازه د قندوز هم پاک کری که او هم او د هلمند هم.
په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فائق. په زرګونو کډوال چې افغانان هم پکې دي مقدونیا ته ورسېدل وړاندې به په خپرونه کې په دې ارتباط واوري. په فرا کې تر 1500 ډیرو کسانو په یوه امتحان کې برخه واخیسته.
را د صحي علومو د شد لپاره موږ کانکور امتحان واخیستل چې په دې امتحان کې 1515 تنه ګډون کړی.
په سمنګان کې روان کال د پستې حاصلات دوه برابر شوي.
د سال جاری حاصلات چې ما فکرین تخمین کړم د حدود 3000 تن پسته با کال پسته د بر میګره.
دا ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجلې په دوام به هم دراز واوري. ژړا غم کوي کموي او زړه سپکوي په دې اړه مو وړاندې په هالند کې لوي څېړنې خبرو. دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجلې کې به وړاندې همدار ازواوري چې په کندهار کې د 215 ماتل قولي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیری فارغ شوی دي او خپلو دندو ته استول شوی دي. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
مرید گل اخونزای لیکي افغانان باید پاکستان ته د اصلي دشمن په سترګه وګوري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي دی ولسمشر دی پاکستان ته نور د دوست په سترګه نه ګوري. عارف وفا له هلمند لیکلي دی پاکستان تل د افغانستان په سرحدي ولایتونو وحشتناک حمله کړې دي. محمد فهیم ادیب میدانه لیکي د جنرال حمید گل مرګ د افغانستان د مظلوم ملت لپاره یو خدایي بلایوازه مرسته وه. سفر خان له زابل لیکلي دی پاکستان کله هم د افغانستان دوست کېدای نشي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت د ټولو مشکلاتو سربیره باید د سولې بهیر ته پام وکړي او هڅه وکړي چې له پاکستان سره نږدې روابط ولري. یو شمېر نور اوریدونکو هم د نوم نه لیکلو په شرط باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې د افغانستان او پاکستان روابط د دواړو هیوادونو په ګټه دي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې له پاکستان سره ښه روابط افغانستان بیا بیا تجربه کړي دي او دا روابط نتیجه نه ورکوي. دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ننګرهار، بدخشان او کندوز هغه ولایتونه یاد کړل چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د ښار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دوسیې چې په فساد تورن دي بشپړې شوي او محکمې ته لیږل شوي دي. چین له افغانستان سره د 300 ارادي تراکتورونو او یو شمېر کرنیزو وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دوورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایوف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو پر تخنیکي اړخونو خبرې بشپړې کړې. هسپانیا او مراکش په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور 14 تنه نیولې دي. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودیږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل دوی یوازې کولی شوی چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. له زرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. او د چین د اسامو ارزښت پر لپسې څلورمه ورځ په سلو کې 0.6 راولوېد چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجلې کې په وړاندې واوري چې په تر لسو زرو زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي د لیک لوست زده کړې په کورسونو کې په کونړ کې زده کړې کوي. خو مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کړو، یوه نړیواله مسله راخلو چې دا هم له افغانانو سره ارتباط لري. د ملګرو ملتو د کډوالو چارو اداره پر اروپایي هیوادونو غږ کوي چې په یونان، مقدونیا او سربیا کې د کډوالو د دې وروستۍ اونۍ بحران په اړه یو حل لار عمومي. UNHCR په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د سفر د خوندیتوب لپاره لا ډیر ظرفیت ته اړتیا شته. د اټکل له مخې د شنبې په ماښام د 2000 په شاوخوا کې کډوال د مقدونیا له پولیسو سره تر نښتو وروسته سربیا ته د تللو لار پیدا کړه. ویل کېږي چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. تفصیل د فیربا ظاهر پر راپور کې.
له هغه 2000 کډوالو څخه چې د مقدونیا له پولیسو څخه د سربیا لوري ته ولاړه، څه باندې زر تنه یې اوس هنګري ته رسېدلې دي. دوی یوازې څو ورځې د مخه تر هغه د هیواد ته ورسېدل چې د اګست پر 1 نیټه د هنګري حکومت لخوا په جنوبي پولو کې د خندونو د جوړېدو ضربله جل پوره کیږي. هنګري چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، ویلي له سربیا سره پر پوله دغه خندونه د کډوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف جوړوي. سربیا او مقدونیا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه نه دي، خو په زرګونه کسان په همدې ځای کې راټول شوي او د لویدیځ بالکان له لارې هڅه کوي چې د اروپای اتحادیې هیوادونو ته ولاړ سي. د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ د مقدونیا، سربیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا، مونتینګرو او یاکوزوو له لارې شاوخوا 1,200,000 کډوال اروپایي اتحادیې ته ننوتل دي. په 2014 کال کې په همدومره موده کې یوازې 8,000 کډوال له همدې لارو تیر شوي وو. اوس چې هنګري د دغو کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره د 4 متره لوړو دیوالونو د جوړولو نیت لري، بوداپست دا پلان هم لري چې په سپتمبر کې یو داسې قانون تصویب کړي چې له مخې به یې په غیر قانوني دول د کډوالو تیرېدل جرم وګڼل سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پر یونان انتقاد کړی چې مقدونیا ته د کډوالو ترتلو د مخه د هغوی په راجستر کولو کې پاتې راغلي دي. UNHCR وایي په پام کې لري دغو کډوالو ته نور د لاشونې مرکزونه جوړ کړي. د UNHCR د اروپایي بیرو مشر وایي په دې برخه کې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه باید د مرستې لپاره اقدامات وکړي. تېره میاشت اروپایي ټولنې مقدونیا ته د 90,000 یورو مرسته وکړه چې دغه هیواد ته له رسیدونکو کډوالو سره د بشري اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویاند کاترین ری وایي بروکسل له تېرې اونۍ راهیسې د مقدونیا وضعیت له نږدې څاري. اوس هڅې روانې دي چې په یونان کې یو داسې مرکز جوړ سي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د پناه غوښتونکو د راجستر د ګوتې نقشې اخیستلو او د هغوی د قضیو د ژر تر ژره څېړلو په برخه کې مرسته وکړي. ورته سیستم وړاندې په ایټالیا کې هم پلي سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ چارواکي وایي چې مهمه دا نه ده چې ووایو چا خپل دنده نه ده ترسره کړې، بلکې مهمه دا ده چې څنګه د دې ستونزو سره مخامخ شوي یو او څنګه په ګډه مقابله ورسره کولای سو. دغه چارواکي په دې باور دي چې د کډوالو د رارسېدو سره د مرستې تر څنګ باید پر دې اړتیا ټینګار وسي چې څنګه د دې ستونزې ریښې وایستل سي، چې هغه په سوریه کې کورنۍ جګړې دي، د افغانستان ناکراري او د افریقا ځینې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په کندهار کې د 215 متل قولي اردو له روزنیز مرکز څخه 800 تنه سرتیري فارغ شول او خپل دندو ته واستول شول. د پوه چارواکي وایي چې فارغو سرتیرو ته د تیرو 9 اونیو په مهال نظامی زده کړې ورکول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دغه سرتیری چې د کندهار، روزګان، دایکنډي او زابل ولایتونو لپاره روزل سوي دي د فراغت مراسم یې ترسره او اړوند ولایتونو ته د خپلو پوځي دندو لپاره ولېږل سول. د فوځي سرتیرو د روزنیز مرکز مشر ډګروال محمد هارون محمد وایي چې یادو سرتیرو ته د تیرو 9 اونیو پر مهال په نظامي او تربیتي برخه کې زده کړې ورکول سوي. د نوموړي په باور چې په دا ډول زده کړو د فوځ لیکې نورې هم منظمې کېدلی سي.
دا هغه د خپل خوخ ځوانان دي چې د ملي اردو لیکو ته خپل فخر راغلي دي. دوی په د کندهار په پوځي روزنیز مرکز کې نوي تعلیمات بشپړ کړي دي. پوځي تعلیمات د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راغلي دي او د ټولو ولایتونو د ټولو ملتونو استازیتوب د ملي اردو په لیکو کې دوی نوي تعلیمات کړي دي او نن دوی د فراغت ورځ ده.
د 215 متل کلي اردو کمانډان بریج جنرال داوود چاو فادار فارغ سوي سرتیري خپل دندو ته متوجه کړل. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د دولت وسلوال مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړي او فوځ زیات برلاسي دي.
دوی توان منځ ته نه لري چې مخامخ جنگ وکړي. دوی ډېر یو غټ پلان تر کال درلودي چې دوی به وکړای شي څو ولسوالۍ او څو ولایات او څو لارې به دوی بند کړي. ولې د دوی هغه پلان چې خارجي مزدورانو د افغانستان دښمنانو
په کندهار کې د فوجي سرتیرو د روزنیز مرکز څخه دا 22مه دوره فراغت دی. مقامات وایي چې سرتیرو ته د سیواز زده کړې ترڅنګ د خلکو سره د سم چلند زده کړه هم ورکول کیږي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني ټولنې او پولیسي جرګه کې د دغه ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په ناامنیو کې لاس لري. په خپل د غزنی والی دا تورونه بې بنسټه ګڼي او په کلکه یې ردوي. تفصیل له کابل د ناجي صاحبوی په راپور کې.
په غزنی کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربي اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلې دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلي اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړې دي.
وقتی خود والی صاحب که از جبهه میزدو واسکتو انتحاری برای دیگه
کلا چه دوالی لمیت سخ انتحاری واسکتونه پیدا کیگی نولدی نورو اسنادو تا با ارتیانوی خاغلی والی دو زلا پا اماراتو که هم دا داعش لامسلون سر کتلی دی او پا هر سفر که لدو سوزار دالارو سخ دیر پیسی دا سفر پتوگا اخیستی دی.
بلای 200,000 دالار همینا سفریه گرفتن.
دوی هم درنګ په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. پیگی او سوزله پکې د عام خلکو د برمتنیونی پیخي هم وشوي. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی پاړه د بیغوري او لوسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري، دا به د غزنی لوالی موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچی ادعاګانې دي، دا یو تعداد غلې دي چې د دې بیغلو مخه نیول شوې ده، دا یو تعداد ظالمان دي چې د دې ظلم مخه نیول شوې ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. دې طالب پروتوکولي ده، یو ورځ طالب مقابل کې دا خبره نه کوي، او دا چې اوس حرمینو سره دښمني لري، یو زما باندې دا ادعا کوي چې زه عمرې ته تلم. هر کال زه په اخري لس ورځو کې الحمدلله عمرې ته تلم، او زه له خدای نه شکر گزارم چې دا ماته هر کال نصیب کړی. یو پوسټه مونږ نه ده سقوط شوی، یو لسوالي مونږ نه ده سقوط شوی.
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس هم دا مسله تایید کړې او ویلي چې د دغو کسانو په بیده کولو کې به جدي هڅه وشي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د لیک لوک لوست د زده کړې 340 بابه کورسونه شته چې اوسمهال پکې تر 100,000 زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحان انوري راپور لري.
کارپوهان وایي چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په اسانه په افغانانو تپل کیږي لوی وجه یې بې سوادي ده، او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نشي تر هغې به جنگ دوام ولري. افغان دولت له ډېر وخت هڅې پیل کړي چې بې سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي. په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسؤول حاجي نیز محمد ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل.
موږ ټول د کونړ په ولایت کې 440 بابه کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 بابه خزینه او 213 بابه نارینه کورسونه دي، چې 245 بابه کورسونه چې د لیف پروګرام دی، د دې تدریسي بهیر په دې مش کې سر ته رسیږي، پای ته رسیږي، او په دې کې ټول مجموع شاګردان 1,345 دي چې 15,949 پکې خزینه شاګردانی او 15,415 نارینه شاګردان.
هغه وایي پروګرام سره پوخوا نړیوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیانو مرسته کوله، خو اوس یې مرستې درولې او یوازې یونسکو یې د یو شمېر ښوونکو معاشونه ورکوي.
دا 245 بابه کورسونه مې چې ته ویلې، دا د یونسکو په همکارۍ د لیف پروګرام ورته وایي چې د وزارت معارف د نظارت د لاندې او د هغې په همکارۍ باندې جوړ شوي چې د دغه فنډ د هغې خوانه ورکول کیږي، او نور متباقي د 115 بابه کورسونه ستاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته پند ورکول.
که څه هم چې یو شمېر کسان د سواد زده کړې د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکړل شوي چې پکې شاګردان نشته او ښوونکي معاشونه اخلي. حاجي نیز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني، خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده.
خط راوړل شي، هغه لوستلی شي، کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا دپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکلی شي، د پیسو حساب ورسره کولی شي.
څو تنه زده کوونکي چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي،
زما نوم ستاره دی، موږ ډېر څه زده کړي دي، لکه لیک کولی شو، لوست کولی شو، حساب مې یاد کړی دی او داسې نور. دا په ډېر اندازه ګټور دي، ځکه چې دلته اوسه پورې داسې مراکز نه جوړ شوی، لکه اوس چې جوړ شو موږ د دې نه یعنی پوه شولو، په دې نه ډېر ډېر مطلب واغست.
زما نوم جلوار دی، په سواد موزه کې ډېر څه زده کړي، لکه لیک لوست مې زده کړی، املا مې پکې زده کړل، او کورس حساب مې زده کړل، سم زده کړم. مخکې دې نه هیڅ مو زده نه، دا اوس یو کورسونه ویلې په دې کې مرسته زده کړل. دا ډېر ګټور دي، ځکه چې دا موږ چې ولوس موږ په هر څه باندې پوه شو، په پیسو حساب باندې پوه شو، لیک لوست باندې پوه شو.
دا سه کورنۍ اوس هم شته چې پکې د بي سواده کسانو شمیر زیات دی، او مشران خپل کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي او یا هم د سواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې تر 100,000 زیات نجونې او هلکان د لیک لوست په زده کړو باندې بوخت دي. د تعلیم په برخه کې له فرا څخه دا خبر لرو چې په فرا کې له لسګونو تنو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. دغه امتحان تیره ورځ د فرا ولایت د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د محصلانو د شمولیت لپاره و. په دې اړه له سیمې احمد شاه فطرت راپور لري.
په سلګونو نارینه او ښځینه په فرا ولایت کې د روغتیایي علومو د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. د فرا ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ په دې اړه وویل چې د سږ کال په ازموینه کې کابو 1500 تنو برخه اخیستې وه، خو دوی یوازې 80 تنه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ لپاره نیسي، ځکه نور ظرفیت نه لري.
فرا د صحي علومو انسټیټیوټ لپاره موږ کانکور امتحان واخیستل چې په دې امتحان کې د فرا د مرکز او د ولسوالانو نه تقریبا 1515 تنه ګډون کړی و، چې په دې کې 115 د شروع او 1300 نفر هم د ذکرو طبقې سره اشتراک کړو.
په همدې حال کې هغه کسان چې په دغه ازموینه کې برخه اخیستې که څه هم خوښ دي، خو وایي چې باید د انسټیټیوټ د جذب کچه لوړه شي.
زما نوم فرید احمد، دلته د دې لپاره راغلی چې د خیر امتحان ورکړو چې وګورو د خیر کامیاب سو که نه سو. د امتحان د پروسې څخه ډېر رضایت لرو په دې خاطر چې استادانو او ممایزینو ډېر کوشش کوي چې څوک نقل ونه کړي، تر هغه حدود اندازې پر موږ رضایت لرو.
احساس خوب دارم چې شکر به فضل خدا اندال شرایط مسایل است که ظرفیت اضافه تر شه بهتر است.
جذبات و ډیر کې شته و 200 نفر مثلا سلویش نفر به دي کې نسته، باید اضافه تر ونه.
په فرا ولایت کې د روغتیایي علوم لپاره یو انسټیټیوټ شون درې چې د دیال سوش پروتیان مریض کار رئیس فعالیت کوي. د دغه انسټیټیوټ څخه تر اوسه کابو 2500 تنه نرس قابلیت فارغ شوی. خو د فرا ولایت روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اکسان د ټوله فرا لپاره بسنه نه کوي او دغه ولایت کابو 1500 تنه روغتیا پالانو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې مو وړاندې په کابل کې لیوه نندارتون خبره او د خوراکي موادو نندارتون دی، خو اوس هم په کابل کې تم کې شو. د ځمکني ترانسپورت یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ ټولنې غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورتي او ترانزیټي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې مناسبت تېره ورځ په کابل کې د IRU یا د ځمکني ترانسپورت د نړیوالې اتحادیې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او خونې لخوا یوه ناسته جوړه شوې وه. افغان چارواکو وویل د تیر یا د نړیوال ترانسپورت د قوانینو له پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیټ ستونزې کمې شي او ترانسپورتي باور به یې زیات شي. په عین حال کې د سیمې د ترانسپورت د اتحادیو استازو ډاډ څرګند کړ چې که په دې برخه کې وضع شوي اصول مراعات شي، افغان ترانزیټ به په ګاونډیو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ نه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو دفتري ستونزو څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال ترانسپورټ د قوانینو له پلي کېدو سره به شته ستونزې کمې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ترانسپورت د نړیوال سازمان په مرسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټي اتحادیو استازو ته یو دوه ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هیواد ترانسپورت تر ډېره ځایه د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې د کافي اسنادو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ او د مالونو په لېږدولو کې یې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د دې وزارت مرستیال جارالله منصوري وویل چې د ترانسپورت د نړیوالو قوانینو له پلي کېدو سره به دغه ستونزې کمې او د هیواد ترانزیتي باور به پیاوړی شي.
افغانستان ته د ټی ای آر اهمیت په دې کې دی چې که مواد یې په سمه توګه پلی شي په سیمه کې به د افغانستان باور پیاوړی کړي.
په عین وخت کې د ځمکني ترانسپورت نړیواله اتحادیه وایي چې که د افغانستان او سیمې د هیوادونو اړوند د ترانسپورټي اتحادیې د ترانسپورت له منل شوو اصولو سره سم فعالیت وکړي، د مالونو د لیږ رالیږ پروسه به ګړندۍ شي. د دې اتحادیې استازی کاظم آسایش وویل چې په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي.
IRU reaffirms its commitment to assist Afghanistan and we hope
RAU la Afghanistan sara da mrasto kawlo pujmano ta'kid kawi hila da da program da transport la re da Afghanistan da parmaghtag aw taraqqi sabab shi.
همدارنګه د آیکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان استازي وویل په دې برخه کې به د ظرفیتونو له جوړولو سره مرسته وکړي.
ایکو ویل کنټینیو ټو کنسیدر افغانستان
ایکو د افغانستان د ظرفیتونو جوړول په خپل لومړیتوبونو کې شماري.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو د ګاونډیو هیوادونو په پولو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو ستونزو څخه شکایتونه وکړل. د ځینو ترانسپورټي اتحادیو مسؤلینو وویل چې اوس مهال د دوی ډیر مالونه هم پاکستان ته ځي او هم له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته تیریږي. دوی تاکید وکړ چې په یاد هیواد کې د ورته اسانتیاوې برابرې شي. د پاکستان استازی ملک طارق حیات آزادی راډیو ته وویل چې پاکستان څو میاشتې وروسته د ترانسپورټ د نړیوالې اتحادیې غړی کیږي او دا ستونزې به له اصولو سره سمې اوارې شي.
Of course, whatever problems are.
په حقیقت کې ټول ستونزې چې اوس مهال په دې برخه کې شته، د ځمکني ترانسپورټ په نړیواله اتحادیه کې به د پاکستان له غړیتوب سره سمې اوارې شي.
مسؤلینو په دې برخه کې د اصولو پر پوهېدو هم تاکید وکړ. افغان چارواکو وویل افغانستان له پخوا راهیسې د دغه نړیوالې اتحادیې غړیتوب لري، خو جنګونو دغه فعالیتونه ستونزمن کړي وو. دوی ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به نوې هڅې پیل کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو په نړیوال نندارتون کې نن د خصوصي سکتور مسؤلانو وویل کله دوی سره مرستې وشي تولیدات به یې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. د دغه نندارتون په اړه نور تفصیل له خان محمد سیند څخه اور.
په داسې حال کې چې حکومت تل افغان سوداګرو ته د اسانتیا او د برابرولو ژمنې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې اوس هم د زیربنا، برېښنا، سړکونو، ځمکو او داسې نورو برخو کې ستونزې لري. افغان سوداګرو او پانګوالو دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو د درې ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد د سوداګرو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې.
په افغانستان کې زیربنایي پروژې هغه رقم چې شاید باید وي هغو ته توجه نه ده سوې. په دا څوارلس کاله کې او نه په دا اوس دوه نوو میاشتو کې هغه څه چې موږ تصور کوي هېڅ توجه نه ده سوې. او په کارونو کې داسې خبرې نوشته دي لکه په کتاب کې چې ښې خبرې نوشته یي او د سرې په شای نن جواز ورکول کېږي. وروسته بیا چې په مځکه پسې ګرځې درې کاله به په مځکه پسې ګرځي. موږ ته د اساسي پارک پرې جوړي، موږ ته د اساسي سړک راولګوي. په ټولو ولایاتو کې که تاسو وګورئ سړې خونې نشته.
د دغه نندارتون په 350 غرفو کې د خوراکي او ساختماني موادو مختلف تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې غرفو کې 15 د خوراکي او نورې د ساختماني مواد دي. په نندارتون کې دوه غرفې ایرانی او درې ترکی تولیداتو ته ځانګړې شوي دي. د نندارتون د پرانستلو پر مهال د ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو وویل چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کولای شي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. خاغلی حقجو دا هم وویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې $1 میلیارد په اندازه خوراکي مواد له بهره واردېږي، حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ډېرې زمینې برابرې دي. دا هم له حکومته هیله وکړه چې د دې موادو له تولیدونکو سره لازمې مرستې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل حکومت د دې سکتور د ودې او پراختیا لپاره دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو په هیواد کې روانه ناامنۍ د دې سبب شوي چې پلي کېدلې په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواري ډاډ ورکړ چې حکومت له دغه سکتور سره د مرستو په کولو ژمن دی.
که په تخمینی حساب سره وګورو که په ساختمانی او غذایی موادو کې من خود کفا شو تقریبا د 60% وارداتو نه منګه جلوګیری کولی شو. حکومت د افغانستان بالخصوص د نوي حکومت د راتګ سره رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې کم از کم 15% ټول قراردادونه د دولت باید داخلي تاجرانو او سرمایه ګزارانو ته به ورکول کېږي. خصوصي سکتور دا توانایي ولري کېدای شي چې دغه مقدار نور هم زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وارداتو اندازه اوس مهال شاوخوا 6 میلیارد او د صادراتو ایسه کم $1 میلیون ته رسیږي. اقتصادي کارپوهان وایي که حکومت کورنیو تولیدونکو او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي، په هیواد کې به تولیدات زیات او د بهرنیو وارداتو اړتیا به کمه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د یوې نوې څېړنې له مخې ویل کېږي چې اوښکې غم سپکوي. په دې اړه له فریبا ظاهر اور.
ویل کېږي چې خندا د غم د مخنیوي تر ټولو غوره دوا ده، خو که چیرې یو څوک خفه سوی وي نو ژړا تر ټولو ښه علاج ګڼل کېږي. په دې اړه څېړونکو په وروستیو کې په هالنډ کې څېړنه کړې ده. دا تړنه پر شپېتو هغو کسانو سوی دی چې په خپله خوښه یې په دې تړنې کې ګډون کړی و. څېړونکو دغو کسانو ته دوه عاطفي فلمونه ښکاره کړل. د فلم تر لیدو وروسته معلومه سوه چې 28 کسانو د فلم د لیدو پر مهال ژړلې دي او د 2.5 تنو یوه وشکه هم نه ده بایدلې، خو بیا هم دوی د غم احساس کړی دی. کومو کسانو چې ژړلي وو هغوی تر یو نیم ساعت وروسته د ناڅاپي خوښۍ احساس کړی وو او هغه نور داسې نه وو. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې له ژړا سره د انسان زړه سپکېږي او د غم هغه زهر چې په وجود کې راغونډ شوی وي هغه بهر کېږي. یو ساعت خبری مجله کې مو واوریدل چې چین ژمنه وکړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې ښه کړي. په کابل کې د چین سفیر دینګ ژونګ ازادي راډیو ته ویل د دغو دوو هیوادونو ګډې هڅې د سیمې پر امنیت مثبت اغېز لرلی شي. د جنرال دوستم په مشرۍ ځواکونه غواړي چې د فاریاب تر تصفیه وروسته په کندز او هلمند کې عملیات وکړي او د کندهار په 205 قولي اردو کې 800 تازه دمه پوځیانو روزنه ترلاسه کړه او جبهو ته مخه کړه. د دې خبری مجلې ورسته یو شیبو تر رسیدلی په پوره 15 بجې ازادي رادیو کې بل خبری مجله اوریدل شي له تازه مطالبو سره، خو تر هغه دمه زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. د فرهاد دریای وسندره لرو.
I'm not afraid.